ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده وګی اسنبلې د میاشتې اتمه ده میلادي اگست میاشتې ډیر شمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله خونزاده په کندهار کې د ډیر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د هرکل کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا په وزیر حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماټیک اړیکې په دې پوري تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لار غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da warkar sawi ka Taliban la nari sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza warkri.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساينسي علومو ترمنځ توپیر نه وي.
اسلام په فرق معنی په تفریق معنی قائل نه دي چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي.
په کابل کې بانکونو له تیرو دوه تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ خو مراجعین ناراض دي.
اعلان کړی چې شل زرونه څوک ډېرې نیسي اخیستی او په بال دا چې د ورځې یو لک یو نیم لک د موږ دلته مصرفېږي.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وای د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې کوي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وای د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانې وایان بل اوربان ویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانې ویل چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان ټلویزیون ویل چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوی. اسوشیټډ پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومیې نه دی ښودل شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې نوي افغانستان په تیره پنځشنبه په افغانستان کې وژل شوی و. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي پوځیانو جسدونه پرون د امریکا د ډلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ولېږدول شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري د اګست په شپږویشتمه په هغو چاودنو کې ووژل شول چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې داعش وسله والو مسؤلیت اخیستی. تر دې برید وړاندې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له افغانستان د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو عملیات خطرناک بللی و.
This is an exceedingly dangerous moment in an exceedingly
دا په یو له حد زیات خطرناک ماموریت کې له حد زیاته خطرناک شی بده. موږ تر خپل وسه هر څه کوو چې هغه غواخونه شاند او مخې ونی سوچي وینوې. موږ د هر هغه حمله مخې نه سوچي د امریکایي ځواکونو او یا هغه ملکانو ژوند ته خطر پیښوي چې هڅه کوي د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي.
کابل هوایی دغر که پا دغر برید که پر دیارلسو امریکایی سرتیرو سر بیر دغر از یو سلو او یا افغانان هم وجل شویده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالاتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سه شنبه د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسېد. دغه افغانان چې شمېر نږدې سلو ته رسېد د امریکا په یو پوځي الوتکه کې د کازو پلازمېنې برشتین ته ورسېدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته دغه افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړې دو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هیواد ویلي چې تر 400 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 450 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو له 300 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وایستل. طالبان به هغه بهرنیو ادب او افغانانو ته له افغانستان د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د معلوماتي امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ورکل شوی اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې طالبانو ډاډ ورکړی چې د کسانو ته خوندې شرایط برابروي چې هوایی ډګر ته ولاړ شي او خپل منزل ته سفر وکړي. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لکه استرالیا، جاپان، فرانسې، اسپانیا او یو شمېر نور به مشخص او افغانان ته د ویزه ورکړه جاری وساتي. د غرض طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم وړ مرز ازادي رادیو ته دا ومنل چې ټول هو افغانان ته چې قانوني اسناد ولري اجازه ورکوي چې له هیواد ووزي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي دي. د پاکستان پاوز پرون ماښام وویل دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې برید دی. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوزي ویاند محمد النقیب ویلی چې پر الانات هوایی اډې دغه برید کې دولت پلوی سرتیری وژل شوی. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې تازه خونړی برید بلل شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په مناسب وخت کې به ولست ځان څرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په سلام مشورو بوخت دی. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 15 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخونزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي خو لا هم د ښاغلي اخونزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخونزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې د لبخانه په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېد او سم کندهار کې ده. کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خارکی به له خبري.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نو موړی د 1495 کال په جوزا میاشت کې ورسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو بریټ کې و وجل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخونزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي.
سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسېدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنۍ ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو راتلونکي حکومت څه ډول لار غوره کوي. سبا سیشن به د اګست 1 ده. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږد پوځي ماموریت د پای ته رسیدو نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه راز ویلي لدین ته ورسته به دوی سم لاستی افغانستان کې ډیپلوماټیک حضورونه لري خو د هغو افغانانو مرسته به کوي چې غواړي وطن پریک دی. بلینکن دغه راز ویلي ل طالبانو سره اوس په همدې خبرې کوي چې څنګه د افغانانو خوندي وتلو ته لارې چارې ولټوي. تفصیل په دې رپورت کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته رسوي خو وايي دغلته ډیپلوماټیک حضور د طالبانو پکړنه پورې تړلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وايي ک طالبان له دوی او نور نړۍ سره اړیکې غواړي باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لار ده چې خپل خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شی ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپل خلکو بنسټیز حقونه تضمینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومت ولیه تر یو حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپل اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست 1 وروسته تا هغه کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوال ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پر دې کار کوو یا به د یو هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاک اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,10,000 کسان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر کړی دي.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیک اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سه شنبه ده د اګست 1 ده په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ کولای شئ په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې کولای شئ چې خپل پیغامونه پریږدي او موږ به درته خبر کړو. د موږ د ازادي رادیو د پیغامونو د ثبت د ماشین شمیره ده 00202211215.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
اخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د لوړ وزده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساينسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. مخکې له دې چې په دې اړه نور معلومات واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استانیزی ته بغښو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړې. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشنبې پر ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووځي. نیویورک ټایمز لیکلی د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر ورانولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب الاجل له پای ته رسیدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
د طالبانو د لوړ وزده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. ښاغلی حقانی دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه لویه غونډه کې وکړې او ویل دینی او طبي علوم دواړه د اسلام جز دي. په عین حال کې د لوړ وزده کړو پخواني وزیر عباس بصیر چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای د طالبانو مشرتابه د لوړو زده کړو د شلکلونو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل ښار د لوی جرګې خیمه د یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو د پوهنتونونو د استادانو د یوې غونډې شاهده وه. پا په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو پر زده کړو ټینګار وکړ. د ښاغلي حقانی په خبره تیر دولت د غیر مسلمانانو د طبیعت په اساس د دینی او طبیعي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. د وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي، یو د دین برخه ده او بل د دین برخه نه ده، بلکې اسلام وي دا دواړه د دین برخې دي. او اسلامي حکومت چې قوت پیدا کوي هغه په ساینسي وسایلو په ساینسي علومو سره قوت دا پیدا کوي.
ښاغلي حقانی د پوهنتونونو له استادانو وغوښتل چې په هیواد کې د پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي تیره ورځ ځینو استادانو هیواد پریښود. بلخوا د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر خوالي ټینګار وکړ. ښاغلي بصیر وویل کوم مشرتابه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوې د دغه وزارت له مخکینی مشرتابه سره یې په یوې ناسته کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. د وویل هغه څه چې افغانستان ته زیان ورسوه انقطاع وه. هر سیاسي جریان چې ځواکمن شوی تیر یې نفع کړی او له صفر نه یې پیل کړی دی، خو د لوړو زده کړو وزارت نوي مشرتابه ډاډ ورکوي چې تیرې لاسته راوړنې به خوندي وي او د راتلونکو تشو او ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ښاغلي بصیر هیله وښوده چې د طالبانو ژمنې عملي شي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط او د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د ډیری دولتي ادارو کارونه ګډوډ شول.
په کابل کې بانکونو له تیرو دونه تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ. خلک د پیسو ترلاسه کولو لپاره د بانکونو مخې ته په لویو کتارونو کې ولاړ وړ. یو شمیر مراجعین وایي په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ د دوی درد نشي دوا کولی. دا هغه حد دی چې د افغانستان مرکزي بانک نورو بانکونو ته په یوه لیک کې له هغوی غوښتنه کړې چې له دې ډېرې پیسې د خلکو ته نه ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې بانکونه له دو اونیو ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شول، خو پیرودونکو ته د پیسو ویش محدود دی. خلک د بانکونو مخې ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان مرکزي بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 40,000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړل شي. هغه پریکړه چې ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. د کابل یو اوسیدونکي عبداللطیف د یکشنبې په ورځ د نوي کابل بانک مخې ته ولاړه لیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه باید په لویه کچه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او خلک حق لري چې د اړتیا پر بنسټ له بانکونو پیسې ترلاسه کړي.
ډېر زیات مشکلاتو کې مو خپل کاروباري خلک یو د بانکو د تړلو له وجې نه او د سره شزده د تړلو له وجې نه زموږ پیسې په سرای کې دي، موږ پیسې په بانک کې دي او بانک اعلان کړی 40,000 څوک ډېرې نیسي اخیستی او په بال دا چې د ورځې یو لک یو نیم لک د موږ دلته مصرفېږي. کارونه ول په درېدو مني دي، نور د موږ هغه مونږ خپل سیاحت او بانکو هغه مونږ خپل سیاحت کارونه دري ګل مونږ نه او لکه مونږ سره کار کې پیسې وړي او مونږ سره پیسې نه بانکو کې پیسې نه، دا ډېر مشکلات کې مونږ.
په کابل کې بانکونو په محدود ډول د پیسو د ویش بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون لاریون وکړ. دوی د افغانستان په مرکزي بانک غږ وکړ چې ژر تر ژره بانکونه فعال کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته مهال د بانکونو په تړل کېدو سره د افغانستان د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سره شاهزاده هم تړلې ده. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده سره یې پرانیستل د بانکونو سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ورسره د بانکونو د بیرته خلاصېدو ژمنه کړي.
دغه سرای تر اوسه پورې د بعضی مشکلاتو او ستونزو له کبله تړلی پاتې ده. مونږ په ظرف د یو هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسؤلینو سره په وزارت مالیه کې، وزارت تجارت کې، د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
دو اونې وړاندې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د بانکونو او شاهزاده سرای فعالیتونه په ټپه ودرېدل او خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي او د بانکونو پیرودونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شول. د بانکونو او سرای شاهزاده تړل کېدل په سوداګرۍ هم منفي اغېزې کړي او ان د لومړنیو توکو پیر او پلور هم کمرنګ شوی. په ورته مهال اقتصادي کارپوه محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي څرخ بیرته فعالولو لپاره اړتیا ده چې د بانکونو او شاهزاده سرای په فعالیت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ورغول شي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخې دي. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه دی. البته
زمانه مساهم دي د لوګو ځخه سبا د امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شي وو. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل پله په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې روان وکړن راغل او له جریر ظلمونه وکړنو نو دین اقام وسول او درته خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانه نزت لاري د کندهار ولایت څخه نظام د توري دي. اوسونو دا د نظام هم د افغانستان د اړنګ سیمه وروسته هم دا چې د خپل ملي ورته یو کومه دې بیا په شمول په افغانستان کې به د دې ورزل سي او د افغانستان هیندا ملی اردو وبلل چې دا زموږ د تعلیم شرواس نه خوري بیا به هم ملی اردو یا په جوړې د افغانستان په شاته په معنا چې دا په شم کال کې جوړ شوی دی. چیر دی وای دا ټول د جوړ کې شم کال افغانستان نور شاته کوي او افغانستان مختګ هیڅ کولای باندې هتر مل غواړي چې دا په دې تراز افغانستان جته زره په مختګ وکړي.
دا اوس تاسو پیغامونه مورته پریخي او کور ودان په نور خبرونه کې به هم درته خبر کړو. یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د غوراپورنو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پروند هغو دیرلس امریکایي پوځیانو درناوی ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په یو ځان وژونکو حمله کې وژل شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبري وکړي. یوالو تک چې په لزګونو افغانانو لیکدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسېده. د افغانان چشمیر نجدې سلو تر رسیدې د امریکا په یو پوزي الوتکه کې د کازو پلازمینې برېښنا ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوز پرون ماښام وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي.
د ژوند رنگونه
زمانه محمد ودی دی او زه د کندهار د ولایت شم. دکان کو دکانداری کوم.
د چی شي دکان ده؟
خوراکه.
اکثره کسان چې دکانونه لري اوس له دې شکایت لري وای سودا سامان کیږي ګټه خنه کیږي تاسو وای
دا غسم ده اوس خداس دې چې د کارونه مومن ولر دي خواري نشته داسې نو خلخه مخه پریشانې ډیر دي په لپه پور جوړ کایخه نو ما یې ول لکه په وخت په دې کې نو ما سره زبې کار پښ کې شروع کما یو کال په راس دیو کال لپاره په پور اخسی نو اوس مو گزاره کوم. از ور سره
څومره روپې دی وګټلې په یو کال کې؟
یاره په یو کال کې څه خبره سي دا کور د درس مې خرج ما نه دی ستلې ده سي چې راغی دغه مې تر چغو دي دا دکان لږ لږ خرج دی بس گزاره کین نو
قرض دی پوره کړای بیرته
دی بعد زه باید کار ورک
تاسو فکر کاوه کلم چې په شروع کې دکان خلاص ک په دې فکر کې وای چې ګټه به وسینو د قرض باندې بیرته ورکې.
یاره ته باور وکړه چې په دې کې ډېر خلک ماتول چې دلته دوکان باندې سه واره به ونه کې یاده اس نه شتوانې سم.
ولې دې په دې منطقه کې دوکان خلاص که کورم دلته ده؟
و کور مې دلته کور مې نږدې دی نو سړی دغه چې لیر زای دوکان وایي هم به کرایه باندې تاوان یا به جوړي باندې تاوان خدای شي ته باید حساب وکړم. شته
کور ته څومره به دې دوکان سودا وړي؟
کور ته نو چې از ما په واسه یې غزه وړم اوس خو از ما یو بچی دغه کار کوي ورور دې څه کومک کوي مثال د کرایه د خو نو دا اوس په دوت کار نه شي نه کیږي بیا په دا اوس
تاسو ول بچای مم کار کوي هغه څه کار کوي
هغه دغه څه په وټل کې کار کوي
هغه ته څو روپۍ ورکوي؟
هغه ته میاشت اته اته زره افغانۍ ورکوي. نو په اته زره افغانۍ کې هغه کرا وشي چې نیمای سره چی شي که څلور زره کور پاتس یې
څلور زره کور ته راوړي،
هغه نو خپل بیچاره یو زره افغانۍ خپل وګرځي
درې زره راوړي.
خواري نسته خو اصلا خواري ولاړي.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري